دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو لپی یو استودیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت لخوا د استول کیدونکي دونیم سوه کسیس پلاوی د لس لخبرې دوه وروسته د طالبانو د عکس العمل په وړاندې په ارګ کې د پخلاینې د شورا د جکپوړو غړو غونډه روانه ده. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د وروستیو زیانونو له حاله مو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري متحده عرب اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړه لیک ویټو کړی ده. کولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
په ارکی نن قطر ته د بین الافغانی ناست څخه مخکې په یوه غونډه کې په سوله باندې خبرې کیږي. په افغانستان کې د روان کال د حمل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې په سیلابونو کې د مړو شمیر 134 تنو ته لوړ سوی دی. او د فرانسې د جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. پوره خبرونه واوري. په ارګ کې نن یو غونډه ده چې په افغانستان کې به د سولې پر پروسه خبري ور باندې وسی خبري پکې وسی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند عارف سمیم ازادي رادیو ته ویلي چې په دې غونډه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د رواني ناستې د اجنډا او ټولو مسایلو په اړه بحث او پریکړه کیږي. دا سی ګرن سوی ده چې د جمعې په ورځ به د افغانستان څخه یو لوی پلاوی دوحې ته ولاړ سي او هلته به د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه وکړي. دغه غونډه به د یکشنبې تر ورځې پورې وي. د افغانستان حکومت پرون په دې غونډه کې د افغانستان له لوري د 250 ګډونوالو یو لیست خپور کړ. په همدې حال کې طالبانو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې ویلي دی چې له افغانستانه دوحې ته د روان پلاوی ټول غړي باید په دې شرط خبرې کوي چې هغوی لفظي او کتبي ضمانت ورکړي چې د افغانستان د حکومت په استایستوب به نه غږیږي. د وسلوالو طالبانو یو بیان په بیان کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي دی چې ټول هغه کسان چې دوحې ته د غونډې لپاره ورځي باید له خپل نظره خبرې وکړي او د افغانستان د حکومت استازیتوب باندې به نه غږیږي. د طالبانو په بیان کې راغلي چې په قطر کې را روانه غونډه منظمه او مخکې له مخکې پلان شوی کنفرانس دی او دا دوره یا د واده بلنه نه ده. په افغانستان کې د روان کال د حمل د میاشتې له اتمې نیټې راهیسې په سیلابونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 134 ته رسیدلی دی. دا خبره نن له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته کړې ده. په سیلابونو کې په 134 مړو سربیره 16 کسان زخمیان شوي او 18 نور ورک دي. د پلازمینې کابل په شمول په 10 ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې په وروستیو 3 ورځو کې شدت پیدا کړی دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر قاسم حیدری ویلي دي چې پر مرګ ژوبلي سربیره نږدې 9000 کورونه په بشپړ ډول یا تر یوه حده پورې ویجاړ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا پارک کې د دغو ادارو مسؤلینو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو کسانو سره دی د مرستې لپاره ژر تر ژره لاس په کار سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریت ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیات یې غندلی دي. خلیلزاد بیګا په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دې ټویټ کې لیکلي چې د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستیو کې یو بیان ورکړ او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل وغنده. امنیت شورا وویل چې دا به یوازې د افغانانو کړاوونه زیات کړي. امنیت شورا په افغانستان کې په جګړه کې پر ټولو خواوو غږ کړی و چې نور دی د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. په ننګرهار کې څلور کسان د یو کور د نړېدو له امله مړه سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د منګل په کلي کې شوې ده. اتاولا خوږیاڼي ویلي چې په دغه سیمه کې سخت باران سوی دی او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانوئل مکرون پرون تلویزیونی وینا وکړه. هغه وویل زه په ټول ډاډ تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. هغه وویل چې دغه کلیسا ډېرې بیا رغونې ته اړتیا لري، خو دوی به دا کار په راتلونکو 50 کلونو کې وکړي. د نوتردام کلیسا د دوشنبې په ورځ ناوخته اورې واخیست او تر ډېر انداز حده تخریب سوی ده. دا کلیسا تقریبا 850 کاله تاریخي قدامت لري. او د بی پولی خبریالانو سازمان په پاکستان کې خبریال شازیب جیلانی باندې لګیدلی تورونه غندلی دي. جیلانی چې د دنیا په نوم وی اردو ژبې تلویزیونی شبکې سره یې تحقیق راپورونه جوړول، په سایبری تروریزم او دولتي ادارو ته په سپکاوي تورن سوی دی. جیلانی به نن د کراچي ښار محکمې ته ودرول سي. د بی پولی خبریالانو سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی، پرون په یوه بیان کې ویلي چې د جیلانی پر ضد د دوسیې د جوړولو هدف د پاکستان د نورو خبریالانو غلي کول او ویره ولدی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزنی نور خبرونه واړی بیا هم ول ولید ازادي رډو په وی پانه کشته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام ورلانه خبرونه کې بووري چې قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت له خوا د استول کې دونکي 250 کسیس پلاوی د لسل خبرو دوه روسي طالبانو د عکس عمل په وړاندې په ارګ کې د خپلین د شورا د جپور غوړو غوند روانه ده.
جلسه را جندوی شینمی چې اس کې باید می پروسیسول در عموم او سفر قطر در خصوص
طالبانو په یو خبرې کې اعلان کې ویلي چې هغه چارواکي چې په دې الهیئت کې د قطر تزی باید په انفرادي ډول ګډون وکړي، نه د کابل د حکومت استازیتوب وکړي. دغه راز اوري چې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي وروستیو سیلابونو په 10 ولایتونو کې شاوخوا 130 کسان مړه کړي دي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې متحده عربي اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړه لیکې ویټو کړی دی. کانګرس په یمن جګړه کې د امریکا د پوځي هڅو د دوام پر ضد دغه پریکړه لیک خبر کړی وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په دې خبرونه کې راپورونه لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازې اوریدلی شئ. قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت لخوا د استول کېدونکي 250 کسیس پلاوي د لست له خبرېدو وروسته د طالبانو د عکس العمل په وړاندې په ارګ کې همدا شېبه د پخلاینې د شورا د جګپوړو غړو غونډه روانه ده. طالبانو د دغه لیست د خبرېدو په وړاندې نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې هغه حکومتي چارواکي چې په دغه لیست کې شامل دي او که د قطر په غونډه کې ګډون کوي باید تحریري یا شفاهي ضمانت ترې واخیستل شي چې دوی به د حکومت په استازیتوب په غونډه کې ګډون نه کوي او د حکومت دریځ به نه بیانوي. په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی باید دا روښانه کړي چې د دې کانفرنس تنظیمونکو په تحریري او شفاهي ډول دا واضح کړي چې په دې کانفرنس کې هیڅ ګډونوال باید د کابل د حکومت استازیتوب نه کوي. د هغه په وینا که کوم چارواکی ګډون هم کوي هغه به په انفرادي توګه خپل نظریات بیانوي. مجاهد د پلاوی د غړو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره ویلي چې د دې کانفرنس تنظیمونکي پلان نه لري چې دومره شمیر کسان له کابل ومني او په دغسې کانفرنس کې دومره کسانو ګډون هم معمول نه دی. د طالبانو ویان دغه راز ویلي چې دغه کانفرنس له مخکې تنظیم شوی او هغه داسې نه دی چې لکه په کابل کې خلک د واده محفل ته ورغوښتل کېږي. تر اوږدو بحثونو او سلام شروع وروسته د افغانستان جمهوري ریاست پرون د 250 کسیز پلاوی نمره خپور کړ. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دغه نمره د دغه نوم لړ په چل چمتو کولو کې د هیواد د ټولو قشرونو نظریات اخیستل شوی دی. دا چې اوس په ار کې غونډه روانه ده او په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي، آیا بیا به هم د طالبانو د وروستي عکس العمل سره سره دغه هیئت قطر ته واستول شي، او که د شمیر د کمیدو په اړه په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ دا هغه موضوعات چې د کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. له همدا شی بر سره د اکرام صاحب، په ار کې څه روان دي؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، پارک دغه غونډه چې لسو بجو رئیس پیل شوې ده، لهم جریان لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین عارف سمیم سو شیبي وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې در روانې ناستې د اجنډا او د سولې په اړوند ټولو مسایلو باندې بحثونه کیږي، پریکړه کیږي، او دغه غونډه تر 2 بجې دوام لري. او د غونډې لخلاصې دونه وروسته به د په وینا باندې چې د غونډې هغه پایلې لرسنه او سره شریکي کی.
امی امروز تنمی مورد جلسه است، 10 بجه شروع میشه تا 1 بجه طول میکشه، تنمی هم چیز نهایی میشه ان شاء الله. خو امی جلسه را اجنده شینمی چی است که باید امی پروسی سول در عموم و سفر قطر در خصوص.
نوری صاحب، دغه د قطر کومه ناسته چې دا د جمعې په ورځ باندې، د راتلونکي جمعې په ورځ باندې په قطر کې پیل کیږي، او تمه ده چې د افغانستان دغه کوم پلاوی چې دوی ټاکلې ده 2500 کسیز دا پکې برخه واخلي. که څه هم غونډه روانه ده، لا معلومه نه ده چې په دې کې به همدغه کوم 2500 کسان چې دوی ټاکلي دا ټول به قطر ته استول کیږي یا کمیږي، یا همداراز د غونډې په اړه شاید وروستي تصمیم ونیول شي، ځکه ډیر خلک دي چې د طالبانو دی ورستۍ اعلامیه ته په کتلو سره شاید د سې پریکړه وشي چې دا غونډه یا کینسل شي یا هم وغځول شي. تیر ورځ چې دغه لیس خپور شو د 2500 کسانو، زینو افغان سیاستوالو لاغې ډلې نه د جمعیت اسلامي اجرایی رئیس عطا محمد نور په دې لیس باندې انتقاد وکړو چې په خبري د ارګ په فرمایش باندې جوړ شوی دی. خاغلی نور په خپل ټوئیټر پاڼه باندې تیر ورځ نا وخت ولیکل چې په دې لیس کې هغه سن شامل دي چې حکومتي چارواکي دی، یا هم د ارګ د خوخي وړ کسان دي. خو پوخانی افغان ولسمشر حمید کرزی بیا لدغه لسنه ملاتړ وکړ. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، نن سهار وسلوالو طالبانو د دوه د ناس د پاړه باندې اعلامیه خبره کړه، ویل چې د دغه ناس تنظیمون کې یوازې له کابل د دومره ډیرو کسانو د منلو پلان نه لري. همدارس په دې اعلامیه کې راغلي دي چې لیلان شیبي لسته به د یو شمیر محدود سیاستوالو او قومي مخاورو سره دوی وګوري، یعنی هدف دا ده چې د ټولو سره نه ګوري. افغان حکومت لا تر اوسه پورې دغه اعلامي پاړه خبرګون نه دی خوده له خلیوی بجې نو روسه چې مو سره اجمنه کړی دا چې ټول مسایل به په دې اړه باندې وي. خوړان دي د ولسمشر ویان هارون چخنسوري ویلی و چې د افغانستان د ټولو خلکو استازو ته په دې اعلامي کې ځای ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو کارپو حمید عزیزی وایي چې دغه لیست په کتلو سره چې 2500 کسان پکې دي، افغان حکومت اصلا د په وینا باندې چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه د په وینا باندې افغان حکومت د یو ټریک لاړو چې وسلوال طالبان د طالبان واسطه جدي ته وهڅي چې په یو ډول نه په یو شکل د اشکالو باندې دغه لیست مخالفت وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
سبا چې د لیست تعویل کېدل کانفرنس نه پکې دوني باندې کوم منفي اغیز نه لري. کانفرنس خود انتخاب همین 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده، که تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد، یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی تر به تعویق خواهد افتاد، تا اینکه روی مکانیزم و طرز العمل و انتخاب افراد و تعداد افراد.
خو نوری صاحب، د ولسی جرګې د 14 تقنینی دورې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو غړی ګل پاچا مجیدی بیا وویل چې دغه لیست د قطر د ناستي مخنیوي نشي کولای، یعنی د په وینا باندې د قطر ناسبه خامخا په خپل وخت باندې کیږي. خو نو وړي وویل چې ډیر تاثیر لرونکي کسان په دغه لیست کې نه لیدل کیږي، باید داسې کسان په دې لیست کې ځای ورکړل شوی وي چې په طالبانو باندې ډیر تاثیر درلودي. په همدې حال کې نن د قطر ناسي ته د تلونکي پلاوی یو غړی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا معلومه نه ده چې دوی د قطر ناسته لیگل کیږي سوال کیږي که ناسته ول کیږي د خبره لا یعنی برستای شوی نه ده. بل مهمه مسله چې افغان حکومت وړاندې ویلی چې دغه ناسته دروانې میشتې لونو لسم نه تر 23 نیټې پوری کیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې بیا شلم او 23 نیټه راغلی. د دلتم یو زده نقیز مسله ده چې دغه ناسته اوس د 23 نه تر 23 پوری کیږي که په شلم او 23 نیټه باندې کیږي، که چرته په شلم او 23 نیټه باندې کیږي نو شاید افغان پلاوی بیا سبا نه بل سبا لاړ شي، یعنی د جمعې پورز باندې لاړ شي، په د شنبې پورز باندې به دا غونډه پیل کیږي، او که په 23 باندې کیږي نو د جمعې پورز به پیل کیږي، شاید پلاوی به سبا ته حرکت کوي. بل نوټیس
بل اکرم صاحب ډیر مننه کور ودان تاسو د قطر ته د افغانستان د دولت لخوا د استول کیدونکو د نیم سو کسیز پلاوی او د چوس په ارکی غونډه روانه ده. په دې اړه مو مفصل معلومات اوریدونکو ته ورکړل، خو یادونه ول بولو چې په پام کې و چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د غرض د افغانستان د پخلاین لپاره د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد غونډه هم وشي. زلمی خلیلزاد په دې سفر کې په پام کې درلود چې قطر ته لاړ شي، خو قطر ته ولاړ نه، بیرته واشنگتن ته تللی او واشنگتن کې هم له لوړ پوړو چارواکو د غرض د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلی. تر اوسه پورې هم په واشنگتن کې دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې د طالبانو او د غرض د امریکایي پلاوي ترمنځ بل دور خبري به انکله کیږي. دا به د دوی ترمنځ شپږم دور خبري وي، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي و چې دا ځل د قطر د بین الافغاني خبرو په تمه دي چې وګوري په دغو خبرو کې به څه نتیجه ترلاسه کیږي. خو دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په قطر کې به د بین الافغاني خبرو خبرې عملي بڼه غوره کړي کنه، ځکه چې طالبانو اعلامیه خبره کړې او اوس هم په ارکی په دې اړه خبرې روانې دي چې دا 250 کسیز پلاوی قطر ته واستوي او کې کوچنۍ کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې له دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په باب واورئ، فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي د تیرو نورو کلونو په پرتله له دغې لارې اوس د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه 10% لوړه شوې. د دغې ادارې مرستیال عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د حیرتانو له لارې د ترکمنستان او ازبکستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته په ورځني ډول شاوخوا 300 ټنه سوداګریزه راکړې ورکړه کیږي. د ښاغلي صدیقي خبره له دې لارو د افغانستان د لوري کرنیز محصولات وچی او تازه میوې او مدني توکي صادرېږي او نفتی او ساختماني توکي راوړيږي. نوموړی وایي دا د افغانستان د سوداګریزو فعالیتونو لپاره ښه پرمختګ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د 401 میلیون افغانۍ په ارزښت یې د اوبو رسولو له 1.5 بیلابیلو شبکو سره تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د تړون له مخې به دغه شبکې له 50,000 جریبه زیاتې ځمکې خړوبې کړي. ښاغلی رستمی وایي له دې سره به د اوبو مدیریت ښه او د اوبو د ضایعاتو 40% مخه ونیول شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,360 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 80 پوله، یو یورو و 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، 100 ایراني تومان 50 افغانۍ 50 شپېته پوله او 100 پاکستانی کلاره 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي راډيو واوریدل. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو شاوخوا شلو ولایتونو کې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې، دغه راز زیانونه هم ورسولي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. متحده عرب اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. د دې پریکړې لیک هدف په د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف څخه د امریکا د ملاتړ پای ته رسیدلو. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ د کانګرس دغه پریکړه لیک یعنی نن ویټو یا او پرونو بخی رد کړی دی. د موضوع زما همکار سالی محمد سالی تعقیب کړی دی. سالی صاحب، د ولسمشر ترامپ د دې اقدام په ځواب کې له متحده عرب اماراتو پرته بل کوم هیواد عکس العمل ښودلی؟
فعلا خو د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د کانګرس د پریکړه لیک ویټو کول ستایلی دي. ښاغلی قرقاش نن سهار په ټویټر کې لیکلي، په یمن کې د عرب ائتلاف د ملاتړ لپاره د ولسمشر ترامپ له ملاتړ یوه مثبته اشاره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په جګړه کې د امریکا د شکلتیا د پای ته رسیدو غوښتنه پکې سببه. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ دغه پریکړه لیک ویټو کړی دی. دغه پریکړه لیک د کانګرس استازو جرګې ته په اپریل او مشرانو جرګې ته په مارچ میاشت کې سپارل شوی و چې دواړو تصویب کړی و. د کانګرس غړي د ولسمشر ترامپ لخوا د پریکړه لیک ویټو په هغه صورت کې ردولی سي چې په دریو کې دوه برخې استازي ملاتړ وکړي. ولسمشر ترامپ پرون سې شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دا پریکړه لیک غیر ضروري دی او یوه خطرناکه هڅه ده چې د ده قانوني صلاحیتونه کمزوري کوي. ښاغلی ترامپ په یمن کې د امریکا د حالت مهم بللی او ویلي دي چې دا د هغو څه باندې 80,000 امریکایانو د خوندیتوب لپاره مهم دی چې د ائتلاف په ځینو مشخصو غړي هیوادونو کې دیره دي.
د پریکړه لیک ملاتړ څه وایي؟
د پریکړه لیک ملاتړ کوونکي وایي په یمن کې د امریکا د حالت له هغو قانوني اصولو چې مرجع کانګرس ته نه ولسمشر سرغړونه کوي. دوی وایي دا پریکړه لیک باید کانګرس وکړي. دا پریکړه باید کانګرس وکړي چې امریکا کله په جګړه کې ځان ښکیل کړي. ډیموکراتان بیا استدلال کوي چې د یمن په شخړې کې د امریکا د حالت بې له دې چې کانګرس یې اجازه ورکړي غیر قانوني دی. د یمن هغه حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 نه د کل راهیسې له هغو حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او 14 میلیونه نور د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
بلې، سلام محمد صلی الله تعالی مننه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته راځو د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونو په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیان رسولی. په شلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي چې پر ځاني پر مالي زیانونو سربیره دغه راز د تلفاتو شمیر 134 ته لوړ شوی. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې زیانمن شو سیمو ته اړینې مرستې هم رسوي، ولې خو په ډیرو سیمو کې خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورته لازمې مرستې نه دي رسیدلي. ناجیه صفه نور تفصیل اوروي.
افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو مخه ونیسي او زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د وري له اتمې تر اوسه په شلو ولایتونو کې 134 کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې زیانمنو شویو سیمو ته اړینې مرستې هم رسیدلې دي.
نن ورځ تلفات زیات سوي دي. د وژل سوي کسانو شمېره 134 ته رسېدلی. دا 30 کسانو د لادرکېدو راپور هم ورکړل سوی. 16 تنه ټپیان سوي. 4,640 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي. 15,940 په قسمي ډول ویجاړ سوي او د مرستې رسونې پروسه روانه ده.
په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په یوه غونډه کې هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر وضعیت او پر وړاندې د حکومتي ادارو پر عکس العمل بحث شوی. ارګ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ولسمشر غنی اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شویو او اوښتو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره اقدامات وکړي. په تیرو 3 ورځو کې په هرات، کابل، بدخشان، بادغیس، پروان، غور، کندوز، دایکندي، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو ګڼو خلکو ته زیانونه اړولي. بل خوا چارواکي وایي وروستیو بارانونو د اورښت له امله په
کابل کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان مړ شوي او سباندې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ټیمونه له یوې خوا د زیانمنو شویو سروې کوي او له بلې خوا هغوی ته بیړنۍ مرستې رسوي. خو د کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي لا هم ورته کافي مرستې نه دي رسیدلې. د کابل دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نوم نه ما ببرک ده د قلعه زمان خان نو آباد اوسیدونکی یم. ټول شپه د سیند غاړه کې تیره کړې ده. دا سنکاري تاسو ګورې ډېرې او بې کیفیته سنکاري ده. دوه کیلومتره یا درې کیلومتره لرې لارګ نه پراته یاستو، داسې هم نه ده چې موږ یو لرې ولایت کې پراته یاستو، دا موږ دننه مرکز راځي.
نوم مې منګل ده، نژ اوسیدونکی یم. دغه څو ورځې کې ډېر په تکلیف یم. ویلي د سیند نام راځي، د کوڅو نام راځي. ډېر غریب خلک چې ورته خپل کوکټې ده ویستلې نه دي، ماشومان هلته پاتې دي.
د یو شمېر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزې سر ټکوي. د کندوز دوه اوسیدونکي امیر محمد او بشیر په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
دا بارانو بیخي مرسته نه، کور پرېشی نه، کلی پرېشی نه، کښت پرېشی شی نه، دا پرېشی دولت هم توجه نه کوي. باید دولت موږ سره کومک وکړي، څه سرپناه موږ سره کړي. در په دره یو هېڅ شی نه لرو، په ډاک پاتې یو.
د موږ خواته دلته دا اوبه راغلي دي، دا منطقه ټوله اوبه خرابه کړې ده نه. داسې پورته هم خلکو ته ډېر تاوان نه رسېدلی، ډېر زیان رسېدلی. د دې خواته هم خلک راوتلي، کورونه یې خراب کړي دي. ورځنه تقریبا یو شل ډېر سپوره خو دلته پاس خراب کړي. دولت دا خواست لرو چې اقتصاد موږ سره کومک وکړي، له موږ سره همت وکړي، ورځنه د دې په ځای کې موږ سره یو همکاري وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې لپاره هم د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. چارواکو هغو کسانو ته چې د سیلابونو په لارو کې میشتې سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دې له نږدې حکومتي ادارو او ځایي مشرانو سره تماس ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکچې د تر لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. اوس دا سیلابونه روان دي، د خلکو په جریب جریب ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې وړې دي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم که زما دغه آواز ناشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ سره په تماس کې. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ او د اریوب زازی ولسوالۍ، د اریوب زازی ولسوالۍ د اجر ولسوالۍ وګړي ورشي عمل ته موږ اریوب زازی ولسوالۍ اسکار نشي او ما ستاسې د موږ پیسې در باندې دي. پیسې یو طالب ته ور باندې دي. طالب اوس ساخې ته نه ورځي او دلته نه راځي. اوس د اریوب زازی او د اجر ولسوالۍ لارې باندې دي. د دې څخه ما خواهش کېږي چې دا لارې بېرته خلاصې کړي او دا حکومت ته دې توره شي مینې.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې شوې ده. زموږ هغه والي صاحب ته ورسوو چې دا کوم خیانت یې کړی دي. دا پیسې خوړلي سروې درې کاله کېږي چې شوې ده. تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغالو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، چې خالي ده دغه کس چې دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي هر څوک دي ښاروالۍ نه پرځي. تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن نو سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کې انسان تللی. دغه ورور تاسو والي صاحب دا غږ ورسوئ چې والي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس خلک مخلوک ټوله په ازار دی پرونی سمنانه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه د پکتیا له زازی اریوب مهم دی او اوریدونکو شکایت او اورید دغه راز د اس ام اس لارې هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راسته ولیدي.
بیا هم ډیرو اوریدونکو د ورستیو سیلابونو په باب ویلي. د پکتیا له زازی اریوب ولسوالۍ بیا هم فضل کریم درویش لیکلي چې سختو رښتونو له امله په همدې ولسوالۍ کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر کسان هم ژوبل دي. دغه راز د قاسم زواکم له هلمند لیکلی کوم سیاسون چې وای مو په مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلو دغه کسان د سولې په وړاندې لوی خنده دفتنی په نوم یو اوریدونکو بیا ویلی قطر ته افغان دولت باید د 250 تنو پر ځای 40 تنو واقعي استازي واستوي چې د طالبانو سره وکول شي جرو بحث وکړي. کور مو ودان پیغامونه زخزیاتی مو ګام په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې ځ خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی سړیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
نن په ارک کې غونډه ده او د افغانستان د جمهور رئیس د رسنیو د دفتر یو ویندوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې په قطر کې پر روان کنفرانس خبري کیږي. ټاکل شوی چې په دوحه کې به د جمعې په ورځ بین الافغاني خبري وشي. د افغانستان د حکومت له لوري د کنفرانس ته 250 کسیز پلاوی ور روان دی. خو د طالبانو ویاند ویلي چې دا ورا یا د واده میلمستیا نه ده، بلکې د خبرو لپاره یو منظم او مخکې له مخکې پلان شوی کنفرانس دی. طالبانو په یو بیان کې ویلي هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر په دې غونډه کې څرګند کړي. هر وګړی به خپل شخصي نظر وایي. په افغانستان کې د روان کال د حمل میاشتې راهیسی په سیلابونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 144 تنو ته رسیدلی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن ازادي راډیو ته ویلي چې 16 کسان په سیلابونو کې زخمیان شوي دي او 8 تنه لا درکه دي. د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې تقریبا 9000 کورونه یا په بشپړ ډول سیل ویجاړ کړي یا تر یو هده پوري تخریب شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ستاینه کړې چې د بیان ستاینه کړې چې د وسلوالو طالبانو پسرلنی عملیات پکې غندل شوي دي. خلیلزاد تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسېدو غوښتنه کوله ویټو کړ. د جګړې قدرتونه په نوم پریکړه لیک په د امریکا له جمهور رئیس د دې صلاحیت اخیست چې یمن ته ځواکونه واستوي. او د فرانسې ولسمشر له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. د نوتردام کلیسا تقریبا 250 کاله عمر لري او د دوشنبه په ورځ په دغه کلیسا کې اور ولګي چې تر ډېره هدای پکې وسوځیده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو وز مسلمانونه او نیکی هلی و منی زابد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د سیګار ادارې مشر په افغانستان کې لنشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کولمړی استاد سپام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.